アザリラジオ。
Salamuna, stalimashe tasi azadi radio tahakiast. Sarmo pheir da khabari khbarawana pa khabaruno pheilo. پا ایران که دا هنگاو پنوم دا بشری حقونو ساسمان وای دا سارا گوهری پنوم یو افغان محصله دا تابعیت پا سرحد که دا ایران دا استخبارات و لخوانی ول شوی او نامعلوم زایی تا انتقال شوی دا. در اپرول مخی دا غفان انجلی چوی دا ایران پا پلازمین تهران پا هانتون که دا طولن پیجندنی پا برخه که ستکلی که ولی وروس لحقی ندرکش و چوی پرخپل انستاگرامی دا افغان کدوالو پارا دیوی مستقلی تسیرنی خبره کری و ویل که چوی سارا گوهری لنجدی لسورز و رهیسی ندرکده. ایران پا دی روستی و که دا مشتو افغانانو دا جبری اخراج لری پلی کری چوی دا ملگور ملتون پا خبره پا تیروش پا گمیشتو که لیو میلون سخری دا افغان کدوالی مرد افغانستان تا استان کری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبې ولیکل، موږ له ټولو ښکېل خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناکه وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مسوي فرقو ترمنځ نښتو زور اخیستی او اوسمهال د سوریې حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. له سیمې د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرایلو پرون د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرایلو غوښتي دي چې پر سوریې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبیو ویلی پر دمشق د اسرایلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید یې کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې مڼۍ پرون چهارشنبې وویل تمه ده نن پنجشنبې ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې مڼۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبې په جنوبي افریقا کې راټولیږي څو د امریکا د نوي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبي افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړه لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالي تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنس د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د واشنګټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% نوو تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کوکا کولا شرکت له هغه وړاندیز سره موافقه کړې چې له مخې یې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکا کولا شرکت په یو بیان کې د دغه برنډ سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو 6% ونډه راکمه کړې ده. خبرونه مو واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ.
په
ایران کې د سره ګوهری په نوم یو افغان محصله وروسته له هغې نه درکه شوه چې د افغان کډوالو په اړه یې د یوې مستقلې څېړنې خبر پر خپل انسټاګرام خپور کړ. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او کورنۍ یې په اړه څومره اندېښمنه ده د هغې په اړه به وړاندې درته جزئیات درکړو. په افغانستان کې هغه کسان چې په کمو پیسو ډېر کار کوي وایي باید پر تخنیکي برخو سرمایه ګذاري وشي.
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌گذاری په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو لاره وروزل سي او په خپل پښو باندې ودرېږي.
د شې په دې برخه پانګونه څومره ګټه لري او ځوانانو سره په کوم برخو کې کار پیدا کولای شي وړاندې به په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د امبولانس له کمښت سره مخ دي.
شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسیم امبولانس رسیدګی نشي کولای. د شخصي موټر نه استفاده کوو.
د شولې په افغانستان کې د امبولانس خدمات نشته او څنګه کولای شو چې دا ستونزې د پای ټکی کې ګډو وړاندې به په تفصیل سره پر راپور کې ووري. نور مطالبه هم شامل تیم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفریده سیالیمو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. د بشری حقوقو سازمان په ایران کې د بشری حقوقو یو سازمان چې هنګاو نومیږي وایي په ایران کې افغان مسله سره ګوهري هغه مهال د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د پر خپل انسټاګرام د وی څېړنی د ترسره کېدو خبره کړې وه. په ناروې کې د دغه خپلواک رانی بنسټ د مشرتابه پلاوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا موضوع هغه څړنې سره تړاو لري چې سره ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په سرحدي سیمو کې تر سره کړی. داسې مهال چې له ایران یو شمېر تازه راستند شوي افغان کډوال د ایران د امنیتي ګواښونو لخوا دوی سره د بد چلند او تاوتریخوالي له امله شکایت کوي. نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سارا ګوهري نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوي ځپنې موضوع ده څو ښکاره نه شي چې ایران په څومره وحشه دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز د ګل النسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د نادرک کیدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې سارا ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انسټاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمېر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ماته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاهد دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بېدرېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاهد دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برچنوی ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د یو شمېر طالبانو په حواله راپور کړی دی چې د برچنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونه لفشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلی دي. په راپور کې راغلی د طالبانو دغو غړو ورته ویلي د دغه کسانو د لټون هڅې په وروستیو کې ګړندۍ شوې او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. مخکې برېټانوي رسنیو راپور ورکړی وروسته له هغې چې د هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لس په ناڅاپي ډول په 2022 کال کې افشا شو. برېټانیا په پټه زرګونه دا کسان هغه هیواد ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
وروسته له هغې چې یو شمېر برېټانوي رسنیو راپور ورکړ چې برېټانیا په 2022 کال کې د هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا هیواد ته انتقال کړي. تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړي. برطانوی ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورځپاڼې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک د ژر پیدا شي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برطانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت وایي چې ویلا مجاهد د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برطانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برطانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برطانیې ته د تګ کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یوش کچ له شلو تر دیر شو طالبانو می کور محاصره کرد او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننه وتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور می ورته ډیرې زارۍ او فریاد وکړ خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسو. په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برطانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برطانیې حکومت د نږدې 1 میلیارډ پوند د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د بیامشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برطانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلومات یې په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برطانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د برطانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو لډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوس مهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو لډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتیدل او د دې معلوماتو له امله هم اغیزمن شوي 4,000 اوس مهال په انګلستان کې دي او 3,000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په همدې حال کې د برطانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لګڼو ګواښونو سره مخ دي. او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوې چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو کلونو کې ما په څلورو بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ، تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه یې پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی، نشم کولی آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کیږم.
که څوم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو، د بهرنیو ځواکونو، د افغان همکارانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو د نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او زندانی کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله، اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تګ په هدف میشت دي، خو په وروستیو کې له دې هېوادونو نه هم د جبري پورت لگو اخسرا مختی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
زموږ حق لزادای رادیو نوري د خلون ریوال پروگرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د کارمندني فرصتونو ته د لاسرسي او موسوري په برخه کې د پام وړ کم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي هم وایي د کارمندلو پیسو پیدا کول په برخه کې لګڼو ستونزو رم خامختی. نور تفصیل لسانه که کرنه او رو
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبليو اف پی د سیشن به په ورځ د چنګاخ څلور ویشتم په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبليو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډیری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځیني مزدوري بوخت او نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زنک دې دوه دونیم کله کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه می سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سهشنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلاساده رادیو نوري وستا ساده رادیو خبرونه څلورش سات دوام لري او تاسو کولای شئ زما خبرونه تاسو د رادیو په څنګهړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر وې پانه موندل شئ او پتا یا ساده رادیو ډاٹ کام د هلته لار شئ زما څنګهړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولای شئ زما خګیزه خبرونه په څلورش سات ډول باندې په کم انټرنیټ سره واوري هم درنګ کولای شئ مګ په ټولنیزو پاړو باندې هم در سره تعقیب کړئ پر ټویټر فیسبوک انستاګرام همدارنګا یوټیوب او واتس اپ ګروپونو او د ټلګرام پر ګروپونو هم سموګ راپورونه په غږیز لیکل ډول او همدارنګا په ویډیو کې لیدل او اوریدلای شي. د افغانستان له نیمایي سیاتو ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دا دغه هیواد د بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایتونه وکړل چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپل اجل ناروغانو د انتقال پر مهال لا ننګونه سره مخامخ دي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت آن له مرګ سره مخ شوی او د ځینو بیا میرمنو په لار یا ټاکسیانو کې ماشومان زیږول دي. روغتیا پالان هم د ستونزې تاییدوي دا او د امبولانس منظم سیستم د روغتیا اسانتیاو له مهمو او اند ژوند اشخورونکو وسایلو له ډلې بولي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه ورو په دې سره د خبری خبرونه هم همدلته پای ته رسو.
پلو گذران هستیم خیلی کلامه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
دفاریا بلایت در گرزیوان یا جرمسرا ولسوالی اوسیدون که رحیم دی چه وی میرمن در زیگون لپاره زایی کلینیک تا در انتقال پر محال در امبولانس در نشتون لامرا پلاره تکسی که لحیتز دول روختیای اسانتیا پراتا دو اخبرگونی ماشومان زیگوالی دی. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینې دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس من خیلی کم بود، یک گرزوان دیگه سالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موږ د امبولانس په برخه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. امبولانس ته هیڅ لاسرسی نه لرو. گرزوان کې چې واز یو امبولانس دی هغه هیڅ تر ناروغان رسیدي. زما مېرمن چې امیدوار او کله چې درد پر راغې مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو، امبولانس خو لري او نه وو. بیا موږ کلی یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړي، روغتیایي مرکز ته بيوله چې په لاره کې دوه غبرګونی ماشومان وزېګیدل.
رحیم وایي چې تری ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو کاونډي میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون لامل کور کې ماشوم وزېګوه، خو د ډېری ویني ځای کې دوه وروسته کلینیک ته لرسیدو مخکې مړه شوه. خودا کیسی یوازی دا افغانستان شمال ویدیز نه، بلکه بیلا بیرونو رو زنون و ولایتونو که هم مطرح کیگی. در ننگر هر ولایت دا چین ولسوالی اوسیدون که خیبر خان بیاوایی چه دای حتی تخبل ناروغ لپارا چه پا گما حالت که و دا امبولانس بطر لسکولو نه دایتوانی دلائی. د ازادي رادیو ته وویل
ډیر شدید څکه چې بيخي د مرګ حالت له ورسې هم امبولانس رسیدګی نشي کولای، د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو. په لمه د شدید مریض درلودو چې د کوما حالت کې وو، لړما ولسوالۍ ته مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو د اکسیجن ته د ضرورت چې دا په امبولانس کې انتقال کو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزی مرکز ته وی شو پدې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لپاره پرته ولسوالۍ ده او زمونږ ولسوالۍ نفوس ډیر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري. هم چې نن د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډیر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي مونږ په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون ته انتقالو.
د جنوبي ولایتونو لړلې بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک د امبولانس د نشټوالي او بې وسلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بې په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر دا سیمه باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینټې لس ګینټې سفر دی دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په دې کې هیڅ رقم وسایل نه دي.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند.
ښار او تا نږدې ولسوالی ایز د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز اوسیدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بېلابېلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل.
دا ډېره سخته ده، ډېری وخت داسې کېږي چې د امبولانس د نشتون له امله انځوران له ډېرو سختو کړاوونو تېرېږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بېلابېلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د نو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل سوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سویو خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره سوی وي، هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت وي پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې دغه امبولانسونه هغو سیمو ته ورکړل سوي چې له مرکزه لرې او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک یې کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هرو 100,000 خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوې چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربیره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کېږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسی تللی. له دې ټولو سربیره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بله هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.